تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شبې مش خبرې کوم نو خو ټول د متن کو په لای کړی ته زه غواړم چې خو خیرات ولرت کې د شیګانو په لور جماعت باندې د ملګری بریټ شوی موږ دا بریټ په کلک او په سخت ټکو غاندو ولې چې افغانان ټول یو دي د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي یو رونه وو یو هیڅ نشي کولای چې دا غوړ دلیل نه مینځي یو سلام
بلې السلام علیکم زه د ازادي ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد سلام وروره ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږېږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي د ټولو افغانانو مې دا هیله ده چې د تېر جهاد په دوران کې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو باید وسب له مزارې تر هرات تر زابل تر پکتیکا که خو سفرې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد چې د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسي بند کړي او په یوه جواب په وخت سره دې د افغانستان دښمنان وکړي او خپل امنیتي ځواکونه سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي.
سلام
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلس
مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ وروسته یا د متوفی د مرګ وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري.
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثي موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري چې دغه ارتباط کېدای شي یا سبب یا ارتباط ولري چې دا سبب یا ارتباط کېدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی دا غفرت کوي چې له متوفنه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمې ده سي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمې دو ور نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو څه مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې نو د تقسیمېدو وړ چې نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکن اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري.
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګونو، میراث له ځانه بعضي خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري، یعنی له لمتوفانه د هغه ورثه پات شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی پاغه وجود نه درلودل، یعنی پاغه صورت کې مونږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په حضرت کوي چې موږ د مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قربت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه مونږ وایو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کېږي د قرابت. هغه یو څنګه چې په قرآن کې راغلی، یو اسبات دي، دوم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه سویمون په مرکب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا. قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته واجس. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام علم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی د نسی کوي سي مال واخلي. ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅه عجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، د خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده. یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثه په منځ کې دینی اختلاف وي، د نس کوي چې میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال مونږ ورکوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي، نس کوي خپل میړه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
په ترمنو اوریدونکو، دا وز مرده دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو، په کلامو ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
Thank you.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. که دې وکړي چې تیره اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیره شوې وي. دا د یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی. تاسو به د قافلې او یا هم کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپله نوې لیدلی نو د قافلې یادونه به مو حتمی له نیکونو اوریدلی وي. په نننۍ خپرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو.
قدرمن دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رامنځته شوې ده. ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینی اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي ده د کومې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په پډلې عزت وګولار شي، هغه په قافله وی تو وګولار شي. د سې احساسو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه خانو نه کار اخیستو، همغه کسانو سرلارای موجود و، مشربې موجود و، امدا ډول د ملی برخه به موجود و، امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود و، همغه ته د همغه وخت سره مطابق تطابق به لیکدو د ځان سره، یعنی هغه ډول د تطابق یو شکل خو وجود لرلو.
خغله یحیی وایي چې په خوابه په قافله کې له وزه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره